دویم جادوگر بویل راز چرکور نه هم دا وس واخلو تر کور خل لارشتم. جانور چې هغه د چا خبره ګیره پر ژرنده کې نو سپینې کړې او پر ژرند کې ډېرې سړې تودې لیدلې وي، سمدستي د تیښتې اراده وکړه. دوه پښې یې خپلې وې، دوی یې پردۍ کړې. د سترګو په رپ کې له جادوګرو وتښتېد، کور ته ولاړ. په کور کې یې چرګ حلال کړ او د هغه په ګیډه کې یې په رښتیا یو غمی ولید. غمی یې راوویست، زیړیو په ګوتۍ کې یې کېښود او د امتحان لپاره یې وویل: ای غمیه، که په رښتیا کمال در کې وي، همدا اوس مې 13 کلن زلمی کړه. بوډا جانور لا خپله خبره نه وه تمامه کړې چې وینه یې په رګونو کې په ټوپونه شوه. په اعصابو کې یې قوت راغی، په پښو او لاسونو کې یې نوی زور ولید. پوستکی یې تاند شو، په نظر کې یې رڼایي پیدا شوه. سپین ویښته یې تور واوښتل، کړشو په خوله یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې زیږ ویښته یې پاسته احساس کړل. لنډه دا چې جانور یو ښکلی 13 کلن زلمی شو. جانور له خپلې ګوتۍ سره ځنګل ته ولاړ او هورې یې وویل: یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا لور سره واده غواړم. ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش او نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یو ښکلا یو په دوه کړې وه. جانور لاندې وکتل، ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی. دیوالونو ته یې وکتل، ښکلیو انځورونو یې سترګې ونازولې. نوکران یې هر لوري ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې بې حسابه آسونه او بګیو ته حیرت واخیست. د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی، حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایقه ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده 2 کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې 2 کلنه موده کې وزګاران نه و ناست. دوی د جانور د غمی پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده، د هغې د بیې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي. نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي، په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي یې نه پیژندله، ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی، لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامندوی ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نانځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدو په پلمه ګوتۍ واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکې بوخته شوه، دوی غلي ووتل. پریتینا چې شېبه نیمه پس له نانځکې سترګې راهسکې کړې، د نانځکې راوړونکي یې ونه لیدل. ځمکه چاودېدلې وه او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و. جادوګر ځنګله ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه دې ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا تر څنګ ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول، په تندي یې ګونځې پیدا شوې، وریځې یې ببرې شوې، لیمې یې ولوېدې، مخ یې ګونځې وکړې، خوله یې کړشوپه شوه، ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید، کرکه یې ورنه وشوه. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتې یې ورځنې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتۍ ټاګانو وړې ده، نو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې یې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. ډېر مزلونه یې وکړل. د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لاټ په لاټ کړ. آخر ژورې سوړې ته ورسېد. دلته موږکان اوسېدل، پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د زیرې او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه، د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه او په آخر کې یې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نه وي موندلې او سزا یې نه وي ورکړې قرار به کېنني. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پایکیر او موږک سکیب چک چې په یوه خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جانور ته وویل، انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه کې ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې ښه نشه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلې بوډا قیمتي غمی راتښتولی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل، ښاغلی موږک پیکیر او ښاغلی موږک سکیب چک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوته یې ورنه واخیسته، قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیګیر او موږک سکیب چک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده، خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کاره موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږده مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې، انډیواله، د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتۍ له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړ، موږک پیګیر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دایو جادوګر په همغه ګوتۍ غاښ ولګاو چې ګوتۍ پکې وه. د جادوګر چې ګوتۍ سوای کړی وو او ګرېدلې وه، ګوتۍ له لاسه وویسته، په میز باندې یې کېښوده، ګوتۍ یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیب چک ګوتۍ په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ وو ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتۍ سترګې ولګېدې، له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو دې خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل چې په ژوره سوړه کې یې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیګیر او سکیب چک ته ورکړې. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړیو او په تیره بیا له پیګیر او سکیب چک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنیادم په طلاکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جهنور، خسر یې پاچا او لور یې پریتینا پاتې ټول عمر خوشاله واوسېدل.
د افغانستان ملي تلویزیون په آرشیف کې شاوخوا 14500 ساعته ثبت شوي مواد شته چې تر راتلونکي یو کال پورې به له زاړه انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړول شي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د نشراتو له رئیس ښاغلي عبدالغني مدقق سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف هغه کوم مواد چې مخکې په انالوګ سیستم کې وو، موږ پروسه د خپل د وسایلو د خریداري تقریبا اوه تمه است مخکې پایل کړی و ترغه پروسه ختمه سوله. اوس د ډیجیټلایز لپاره موږ یو غټ حال جوړ کړی دا په دې کې لاس کمپیوټر او لاس له خپل ډیجیټل بوش او د ډیجیټل بیتاکم د دې لپاره حکومت مغلرو د دې لپاره وسایل آماده کړی دي. د موږ لاس تن همکاران به په دې برخه کې ان شاء الله کار شروع کړی هم ده.
مرخصه په مجموع کې د کوم زاله مواد چې وو په زاله سیستم کې په آرشیف کې دا په مجموع کې څو ساته مواد
زموږ د تلویزیون په آرشیف کې تقریبا ټول مواد 4500 ساته مواد دي. سپدې کې خبری برخه، سریالونه، فلمونه، ادبی پروګرامونه، دغه راز سندرې، د موسیقي برخه ډیره قوي برخه د موسیقي برخه ده. تر اوسه پورې 3650 ساته مواد موږ په دی وی سی پرو کې صدا ډیجیټل کستو ته تبدیل شوی دی، یعنی راسان سرور ته نه تللی او کمپیوټر ته نه تللی، آماده شوی دی. صدا پروسه د اوس موږ نوې شروع کړی ده په دې تبدیلیږي. سبدي کستو کې یو د بوش سیستم ده سه هغه په نړۍ کې به اوس لمانځه تللی ده. وسایل لرو، پرزی د وسایلو لکه سر زړې شوی لکه ایډونه او داسې نور پرزاجات یې دل پرم په امریکا کې په یو کمپنۍ سره قرارداد وکړ. پرزاجات په دغه لاس ورځ کې را رسیدي، کوم وسایل سه کار نه کوي، هنور وسایل کار کوي. سه په دې کې هغه ویډیو یو انچ کسیتونه دی، دو انچ کسیتونه دی په وی سی آر کې، نو باقی د قابل د ترانسفر لپاره سه زموږ پروسه تقریبا دو درې مرحله لري. یو به دا انالوګ مواد راځي د ډیجیټل کستو باندې اوړي، له ډیجیټل کستونه به راځي بیرته د دی وی سی پرو نه بیرته په کمپیوټر کې به ثبت کیږي. کمپیوټرونه هارد ډیسکونه لري، بیا بل نور هارد ډیسکونه په سرور کې دي. دا مواد باید سرور ته لاړ شي. په مجموع کې 4500 ساعته ټول مواد دي، 10295 ساعته مواد تبدیلیدل ته د کستو ضرورت لري او 3650 به اوس عملاً کار شروع کیږي.
دغه یو کسټه چې په خوانی سیستم کې ده، تاسو چې ډیجیټل تر اړوي دا څو ساعته کار غواړي؟
معمولا په دې کې یو خو هغه د بیتاکم کسټونه دی لپاره موږ یو سفر دلوده زو رئیس به عمر تلویزیون سره نور همکارانو برلین ته تللی وو. هلته بعضی ډیر نوی شان ولیدل. مثلا دلته زموږ همکاران دی په یو کسټ باندې د څه وخت سوي د څه دوه ورځې تنه دي کسټو په فارورډ او ریوایند کولو باندې تیرېدل. به دې لپاره مغه بعضی مخصوص مواد الکول او بعضی نور مواد دي سیده ته باید ذره ذره ما دقیق باندې مخصوص پښتو سره کار کوي. زموږ تخنیکی همکاران یو کسټ یو ورځ دوه ورځې په بار کې نیسی، اكو مواد سه کسټونه سره یو بل سره سره کوي دي. خو ټول کسټونه یو ورې فارورډ او ریوایند کول ضرورت لري. هر ځلې سه دوه د ریزل استرغو هغه کستونه ځان نورمال کی دی کاپی کولو لپاره. اکثره کستونه نیمه ورځ واخ غواړي، اکثره کستونه په 2 ساعتو کې مثال پاکې دوه ته ضرورت لري. اکثره یو کست 2 ورځې وخت لري، ضرورت لري چې دا کست باید پاک شي. دې لپاره موږ په دغه سفر کې ولې دی څه نوې مسولې دل یو لابراتوار وسې په غو لابراتوار کې هغه وسایل هم پاینده کې په نظر کې لري چې موږ واخلو. په دې کې اکثره کستونه مواد کې رنگونه لک تغییر کوي، رنگ بیرته نورمال حالت راولی. نایس یا پرش یا د کستو سیلری په کې اکثر مواد باید هغه بیرته قانی حالت راسي. اکثره کستونه طبعا څلوي کلو مخ کې مواد دي په دې کې تغیرات کراغلی بیرته قانی حالت راځي. بلې قسم مخصوص مواد سالته موږ وګړو، مثال بوش کستونه دي، موږ ډیر غټ غټ کستونه دي. دې لپاره قسم مخصوص مایکروویف یا داشونه دي. په داشو کې د څلوري ساتولو لپاره په شپیتو درجو کې د کستونه کې خدل کیږي. په شپیتو درجو کې کست کې خدل څلوري ساعته بل تمغه حرارت اخلي، وروسته له حرارت سره اخلي دغه کوم ګرد خاور سرخېدل د شانس دي د ټول نورمال حالت راځي. بیرته په کست بوش کې ولېږي، زه نورمال حالت ځان برابرې.
په تیرو کلونو کې د سیګونګو سایو په مطبوعاتو کې د خلکو ترمنځ آرشیف ته ځان اوخته دا او یو پرخه ځای سوي دا تاسو په دې ارتباط مې یو څه راته وایسته او بل دا چې په اوسنی وخت کې یو شی چې ډیر مهم ده خوندیتوب ده موادو ده.
آرشیف خو فضل د خدای ده یو پیام سي ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکوم چې د افغانستان د ملي تلویزیون آرشیف فضل د خدای ده په کلی توګه مسونه ده. د آرشیف کو مواد نه دي خراب شوی. یو خوالی ده اوس په افغانستان کې دغه هوا ډیر رطوبت نه لري، نو په دغه ایسه کې د افغانستان آرشیف اگر چې په کلونو کې چې دلته برېښنا نه و، داخلي جنگونه و یا نور مشکلاتو دلته یو تهویه د خپل د برق یو سم نورمال حواسی باید وای دلته ایر کنډیشنونه سی باید غوای په اتل سو تر 22 درجو پورې آرشیف لپاره ضرورت ده د ساتل سی وای دا ونه ولیکن بیا هم لنی کمرغه سی مواد ډیر ښه ساتل سوی دي مواد نه دي خراب سوی په اکثر کستو کې کلاس 40% څه تغیرات راغلي د دې برته د جوړولو لپاره کوم مشکل نسته وس وسایل ستاس ټول په خاني حالت راولي
د خوندیتوب لپاره تاسو ته پلانونه لري څه پکوي
خوندیتوب لپاره وسنی نوې ټکنالوژي کې دغه مواد پروسه فقط تشریح کوم چې موږ له انالوګ نه ډیجیټل د کستو لپاره تبدیلیدل پروسه پیل کړم ده لېغنه دې دغه مواد د کمپیوټرو ته سي په کمپیوټر کې باید هغه ټوله پروسه تای سي لېغ کمپیوټرونه بیر تزيد سرورو ته سي سرورو کې به ټول مواد ساتل سي په مخصوصو هارد ډیسکو کې ساتل کیږي د دې لپاره خپل سرور یو شخص موږ ته انکړی دغه اجازه د سرور او طاق ته د تګ اجازه لري زه خپل ماته اجازه نه لرم له هر نگانه د امنیتی نگانه د غیر لغنه خپل سرورونه کودونه لري زه محرم کودونه صرف له یو شخص سره او بل په افغانستان کې سیستم د کاپی رائټ باید د خطر سره پر قانون پاسوي دا کاپی رائټ سیستم مل دنه څوک استفاده نه کوي خو بیا مې د لپاره موږ مستون ما کودونه دي سل سرور نه زموږ په داخلي استفادې لپاره کار اخصای سو مثال زموږ یو پروډوسر دا راځي خپل سکرپټ د خبرونه جوړ کړی دا رنداونه جوړ کړی دا د جی په استودیو کې مواد ضرورت لري راځي آرشیف ته مراجعه کوي زموږ دغه مواد ضرورت دي سرور شیر دا خپل ارتباط لري له استودیو سره د استودیوګان کمپیوټرونه مخصوص له ترنشر پروسیزي ټول مخصوص کودونه لري د مواد استلکیګنه فقط په همدغه یو خپل دوران کوي سي لیکن مواد څوک ترخصتای نسی
مراقب صاحب په مجموع کې د دې آرشیف د مواد کاپیګانی هم باید وساتل سي په دې سکه نظر څه ده
دغه پروسه هم شروع کړي ده ان شاء الله د دې ډیجیټل کېدو لپاره موږ یو تخمین کړی ده په یو کال کې ټول مواد باید ډیجیټل سي ډیجیټل سی شامل د سرور هم سی اگر چې په افغانستان کې تر اوسه د ذهنیت نه ده برابر سی چې د افغانستان ټول مواد موږ یو بل ملک ته وړو لیکن معمول د ټوله نړۍ کې سی په سویس کې یو معتبر آرشیف ده سی د ټوله نړۍ مواد لته یو کاپی ساتل کیږي تنه د ساتنې لپاره یو مخصوص امغه حوام لري ساتنه مخلي شاید کومه قلوزیات به اخلي د هر هیواد نه زموږ نظر داده سی په ورستله ډیجیټل سیستم واوخته د په یو غټ بکاپ سیستم کې د ټول مواد په یو سرور کې اخلو بیا به د پیشنهاد کیږي لوړ مقامات د جمهور ریاست خپل د رئیس جمهور امر دلته ضرورت ده او لې یو هیواد سره سیده په امریکا کې په جرمنی کې یا په سویس کې سب کومبل آرشیف کې د آرشیف اصول د دې ستنه مواد په ټول ځی هل ته زموږ وړاندیز داد تر هغه د تبا وای دی ذهنیت پیدا سي سم مواد صرف هلته ساتل کیږي د مواد نه څوک استفاده کوي سي او د مواد فقط ساتنې لپاره یو نظر لرو سي یو کاپی په خپل تلویزیون کې یو کاپی د افغانستان په بل مسون ځای کې سه ورسته په پیغام راکه تصمیم ویل کی خپل دولت تصمیم نیسی باید یو کاپی الته وساتل سی یو هم کوم بهرنی هوا ته موږ ساتنې لپاره کولی ګو دا ډیر کاری
نور پروګرامونه مڅدې د آرشیف د لاخطوب د لپاره او لاخوندیتوب لپاره
یو ضروری موضوع دی میتا دیتا ده سه یو خو مواد ډیجیټل تاوري په دې کې د آرشیف ټول مواد لپاره یو هویت هم لګي مثال موږ د یو سندرغاړي یو سندره په میتا دیتا کې خواله داده سي د سندرغاړي نوم لیکل کیږي د سندرغاړي د سندره شعر دي چا ده کمپوز شا جوړ کړی ده په دغه سندره کې کوم نوازندگانو کار کړی ده په کوم کال کې سبسوي ده د سندره هغه کلی ټول معلومات سي ضرورت ده په دې کې په ام زمان موږ د دواړه پروسې یو ځای مختبي د هر مواد لپاره میتا دیتا جوړیږي یعنی مکمل ټول هغه هویت دي یو سندره یا د یو تاریخي موضوع د یو فلم یا د ټولو د هویت په دې کې ولېږي اې د خوالې دا چې یو مکمل د آرشیف لپاره په امغه ډسمارک کورتوي په جرمنی کې ډسمارک کې موږ شاملې غ افغانستان تر اوسه د افغانستان نوم تل نو چې موږ نوی پکې شامل سولو په ټوله نړۍ کې دا معمول ده او زموږ ټول هویت باید په آرشیف کې بل خوالې دا چې کڅو غوړې سي تحقیق کوي د آرشیف په اړه کې د افغانستان امغه ډسمارک ته شاملېږي هغه سایت به پیدا کوي کې دا یې ورسته موږ به خپل د ملي راتلیزن سایت ټول لارې نه د اعلان کو یو څوک چیرنه کی چیرن لپاره کوم مواد ضرورت ده میتادې تا کې سم ضرورت سي کیږي ټول معلومات راځي د معلومات لمخنه بیا کدی دوی ضرورت کیږي سم مواد ته ضرورت لري مثال دوی څلور پنځه دقیقې مواد هم ضرورت لري په کودو کې موږ الته په میتادې تا کې صرف د شل ثانیو یا در ثانیو لپاره مواد اچو سی هغه سره یو ګوري دغه مواد دي او دې باره کې معلومات پیدا کی لیغنه اخستای نه سیزان ته څوک غواړي دغه مواد واخلي نو موږ سره به رسمي مراجعه کی دلته لایحه لرور ته دغه مقابل کې موږ دا پلورو دا مواد
ډیره مننه متخصص سره کوم ده
مهرباني ډیره مننه تاسو
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
په کوټه کې ویښ لیکوال ادبي ټولنه چې معمولا غړې تنقیدي غونډې کوي دا ځلې په خپله میاشتنۍ غونډه کې مشاعره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل هم دې مشاعرې ته ورغلی. نور حال دای راقبی
ویش لیکوال ادبی ټولنې د ژوب شار په منځ کې په خپل ادبی حالو ځلو د پښتو ژبې او ادب دیوه بل ساتلې ده او هر میاشتې غړي د وی درې منځله ودانې پر سر د کرایې په وکښنی کوټه کې د خپل ادبی تند د ماتې دوه لپاره سره راټولېږي. د ټولنې 13 میاشت د ژوب په سژنې واورین فضا کې خپل میاشتنی ادبی غونډې وی مشاعرې ته ځانګړې کړې و چې اکثر پکې د دې ټولنې ځوانو شاعرانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې لومړی ځوان شاعر تنها وزیر په خپل شعر کې د خپل ولس بیا کورې فریاد راوړی وو.
هی وطن سمره په هرمان کې شیرانه پاتې شوې زه یوړم سیلاب ته په توپان کې رانه پاتې شوې زړه مې په نارو وو بیلیدم چې د لغېژ نه ګلب ډېر افسوس چې په خزان کې رانه پاتې شوې خیال مې وو چې ټول عمر به تا سره وپاکوم زه شوم مرور ته په خفګان کې رانه پاتې شوې ما وشان مهار کړل د دامان په لوري کډه شوم ته د زړه قرار خراسان کې رانه پاتې شوې ستا د لور نسیم چې په ما ولګې ظاهر مې کړي زما د ژوند سکونه کوم کاروان کې رانه پاتې شوې ما تنها وزیر خو ژوند او مرګ لیکو دا ستا په نوم زه شخص شوم په ځمکه ته اسمان کې رانه پاتې شوې.
تانت شاعر نسیم خان چې لومړی ځل یې د دې ټولنې په مشاعره کې ګډون کړی و شاروانه غزل واوروله چې څو بیتونه به یې دلته سره واورو.
زه ملنګ په پرې ګریوان هسې غلط سوم لیونی وم په جانان هسې غلط سوم تش لیږې هر یو انسان له خپله کوره دنیاګۍ ستا په سامان هسې غلط سوم نور دې ټول عمر بدواره ته کولې ستا په یو ځلې قربان هسې غلط سوم بادشاهي د دنیا نه وي تر ابده زه په تخت د سلیمان هسې غلط سوم مرګی راغلی په ځوانۍ کې سومه خاورې زنسم په زوړ او ځوان هسې غلط
زبردست. د عربی اماراتو مسافرې کور ته راستانه سوی شاعر فراز هریپال هم خپل غزل واوروله او د غزل په یو بیت کې هم د پردیسۍ علت ویلی چې وایي په خپل ښار کې وفا مینه او سکون نه وي نو ضرور به ځنې کډه کیږي.
تصویر ته مې شپه تېره کړه بیداره تر سهاره کاته مې د وفا پر هره لاره تر سهاره ماښام وعده وکړه چې سهار لبه بیا درسم نه راغلی نه مې ولید له سهاره تر سهاره په نه خبره ولاړه فرزړګي غټ داغ راکړی قسم دی چې لتا به مرم پر هاره تر سهاره چې نه پکښې وفا وي او نه مینه نه سکون وي نو زه به کډه بار کړم د دې شاره تر سهاره په مینه کې فراز بې غمه هیڅ نه دي لیدلی توبه به زیاته کاږم د دې کاره تر سهاره.
د ژوب په ادبي ځوانانو کې په لږ وخت کې ځلېدلی شریف شعرانه اکثر نثر لیکي خو کله کله یې د ګڼو شاعرانو په منځ کې شعر ویلو ته هم تخیل وتخنیږي او شعرونه ووایي. په مشاعره کې هم خپل شعر واوراوه.
د سخت شپو حالت بیان کړم بیا رهیسم ستا د دید به نور تاوان کړم بیا رهیسم ما هم په تاوان کې ګټه وکړه زیاته ځمه چې وتا ته جوړ ارمان کړم بیا رهیسم د سهار او ماښام فرق به داسې څه وي چې په شنه سهار باران کړم بیا رهیسم د قاتل ارمان وغیش ته نور ورلویږم تا مې زړه وژلی تا به نالان کړم بیا رهیس.
د ژوب په ځوانانو کې هغه شاعر چې هڅه کوي د خپل شعر د لیلا غاړګۍ ته نوې مرغلرې پیدا کړي د شاعرانه طبیع څښتن جار صافی دی. په مشاعره کې په خپل ځانګړي انداز او ځانګړې لهجه خپل شعر واوراوه.
کله یوه کله بل سر ته ولاړ سم پایرانۍ ګورمه چرته ولاړ سم زما په وجود کې سوړ او ګرم موسم کله سایه او کله لمر ته ولاړ سم سیده اخلاق هر پرچم پیل ده زبه په کوم مخ پیغمبر ته ولاړ سم زده بدمستو د سندرو سړی زبه د کوم تصویر نظر ته ولاړ سم جار رازار په سزر بیا رازه زسه د کوم شکلی و در ته ولاړ سم
د ژوب په شو شاعرانو کې یو یاد شاعر شهیم کاکړ دی چې نسبتا په خپل همزول شاعرانو کې ښه غزل لیکي او د لاشې شاعرۍ لپاره هلې ځلې کوي د دې غزل د بیان لپاره ساده خو د خیال پلای درنه ده په خپل یو اوري
نه شمشیر نه د مرګ ویر در سره اخلم تورې تپې سپین زمیر در سره اخلم تیکر غاړې وخت ستا په تبه پوسوم هر یو ګام به پتی کر در سره اخلم لیونتوب د چالاکو په جهان کې تر څو پورې به زنجیر در سره اخلم او تک سپینه بیا به زه چیرې ته چیرې ودرېږه یو تصویر در سره اخلم
بهار ناصر د ژوب په ځوانانو کې هغه لیکوال دی چې هم ښه شعر لیکي او هم ښه خوږ نثر د طنز په برخه کې هم کار کوي او لنډې کیسې هم لیکي خو شعر یې خپل ځانګړی رنګ لري چې د ټولنې اوسني دردونه یې پکې په ډېر شاعرانه انداز انځور کړي وي یوه وروستۍ غزل به یې ځینې واورو
د کام پر حال می له حاضر زمانه و شرمیږم زه د یو فرد په حیث له درس جهان و شرمیږم په کوم ورځ چې ستا په نوم څوک د چا وینې توی کړي هغه ورځ ډیر ستا له شینکي آسمانه و شرمیږم ګوډل می وران نه کړي خو لاندې ترې سوه نه وینې خدایه زه هره ورځ له سیال طوفانه و شرمیږم شر د آدم د زوی نیمای هم ستا په برخه نه سو تا ته چې بد راسی په خوله شیطانه و شرمیږم دا چې ګلونه د امید می خزان ورژول اوس چې بهار وبولم ځان له ځانه و شرمیږم
دا مشاعره د پروفیسر اقبال قمر په مشرۍ کې وسوه چې که څه هم مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده خو له اوږدې مودې راهیسې په ژوب کې ژوند کوي او د اردو تر څنګ کله کله په پښتو کې هم شعر وایي په مشاعره کې یې په سوچه ژوبۍ لهجه خپله غزل واوروله
هره شپه مو په ډګر ده هر سهار مې مازدیګر دی د زړه حالو چا ته ورکم یو الله په ما خبر دی نه خو ستا پکې تاوان دی نه زما پکې تاوان زړه دې راکو زړه دې یوړو دا حساب خو سر په سر دی که قلم مې که کتاب وي پیمانه کښې ډک شراب یو ملګری ځان سره که داس بندون خلوې سفر دی زه د هر سړی په کار نو هر څه تیار کم اسکال دی را کول زما نوم اقبال قمر دی
په دې مشاعره کې ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول خو د راډیوي مجلې په ځولۍ کې مو هم دومره شات زایدل چې ځینې راوامخیستل د مشاعرې په پای کې د غونډې ځانګړي میلمه د ژوب یوه پر شعر او ادب مین شخصیت عبدالهادي بشر دوست خپله لنډه وینا وکړه او د ویش لیکوال ټولنې ادبي حالې ځلې او دا ډول مشاعرې یو مثبت فعالیت وګاڼه او د دوی کار یې د ژبې او ادب د ودې لپاره ګټور وارزاوه